السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو د خبرونه کې د منور شاه تاسو قربایم اني کې هله پرځونه مې قبول کړي په دې غړي کې درته اول نیمای کې یو شمې ریپورټونه لرو او په دویم نیمای کې هفتوار خبرونه د مشال په نوم اوریدل شي خو په سر کې د سات خبرونه چې زمونږ همکار بوریوال کا کړی درته وایي
نمړې د مهم خبرونو سره ټکی د ګلګت بلتستان اعلی وزیر پرولس ژغ کړی دی چې په چیلاس کې پر مسافر وړونکو بس د بریټ کونکو پنیولو کې ورسره مرسته وکړي. یو څېړنیز ریپورت وايي په نومبر میاشت کې په پاکستان کې د ترګری په پیښو کې 22% اضافه راغلی ده او د اسرائیل پوځ وايي د دسمبر پر 4مه یا ځواکونو د غزې په تړانګ کې د حماس له وسلوالو سره جګړې ته دوام ورکړي. اوس بشپړ خبرونه د ګلګت بلتستان اعلی وزیر حاجی ګلبر خان پر ولس ژغ کړی دی چې د هغو کسانو په نیولو کې ورسره مرسته وکړي چې په چیلاس کې نه مسافر وژلی وو. حاجی ګلبر خان دا څرګندونه د دسمبر پر 3مه په هغه پیښه کې له وژل سویو څخه د یو په د فاتح پر مهال خبریالان ته کړی دی. هغه ویلي چې د هغه برید ترسره کوونکي ځایي کسان دي.
عوام سیدھے کے دل سے یہ کہیں گے کہ یہ غلط ہے. علماء یہ کیسے دیکھیں
ولس دے درشتی نزلنا اوئی دا غلط کار شوے علماء دی ہم اوئی چی دا کار غلط دے نو انشاءاللہ حکومت بخپل عملداری قائم لری او چی سوک ملوث وی تر دے دما معلومہ ندا چی سوک دی دل دا خدا خبر پڑاگا کی چی وسلوال بہم دا دی امیر زلی وی چی سوک ہم وی دا حقوی نیول او سزا ورکول دا حکومت ذمہواری دا
انشاءاللہ حکومت وقت کا ذمہ داری ہوتے اور انشاءاللہ حکومت کا ریٹ ضرور ہو.
دا لا غرس د اچي د دسمبر پر 2مه د ګلګت بلتستان په چیلاس کې ناصرګند وسلوالو پر یو مسافر وړونکو بس ډزي وکړي چې لکبل یې نه تنو جلسو او شپږ نور ټپیان شو. د چیلاس پولیسو د پاکستان ډان رسپانډ ته ویلي چې د هغه برید په تړه وي شپږ تنه نیولې دي خو دا نیول سویو شناخت یې نه دی په ډاګه کړی چا تر اوسه دغه پیښ ذمہواري نه ده منلې. یو څېړنیز ریپورت وایي چې په نومبر میاشت کې په پاکستان کې د ترګری په پیښو کې 22% اضافه راغلې ده. د خبره د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د دسمبر پر 3مه په خبره کړي څېړنیز ریپورت کې کړي ده. په ریپورت کې راغلي چې په 13 میاشت کې 35 بریدونه سوي او په مجموعي توګه 30 کسان پکې وژل سوي او په لسګونه نور ټپي سوي دي. ریپورت جاتوي چې د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې یو کم 35 وسلوال وژل سوي او 19 نور ټپي سوي دي. د کراچۍ پولیس وایي د ریاست پر ضد د کرکی خورولو په تور یې د پښتون ژغورنې غورځنګ، ملي جمهوري غورځنګ او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند پر ځایي مشرانو او پلویانو مقدمه درج کړې ده. د کراچۍ د صدر سیمې د ارټیلری تھانې مشر امین کوسو د دسمبر پر 3مه مشال رډي تول چې د کسانو د پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال د ریاستي ادارو پر ضد ویناګانې کړې دي او د ریاست پر ضد یې د ولس د پارولو هڅه کړې ده. د یاد ګوندونو لخوا تر اوسه په دې اړه ځانګړي غبرګون دي شو دل سوی خو تر دې وړاندې داسې تورونه رد کړي. د لغ وروسته د اچي دی ګوندونو د دسمبر پر 2مه د کراچۍ پریس کلب مخې ته د افغان کډوالو استل کېدو او د هغو په نامه د پښتنو د زورول کېدو پر ضد شریک احتجاج کړي وو. د سند حکومت د عامو پښتنو زورولو تور دوي او وایي چې یوازې هغه افغان کډوال نسی چې په پا پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د نفوسو کډوالو او کډوالۍ په چارو کې د بهرنیو چارو مرستیاله وزیره جولیتا والس نن اسلام آباد ته رسیږي. یاد وزارت په یو بیان کې ویلي چې نوموړي به له نن څخه د دسمبر تر 8مې په اسلام آباد کې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو له مشرانو سره لیده کاته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیاله وزیر په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې پاکستانی حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو په زور ایستلو ته دوام ورکړی دی. او د اسرائیل پوځ د دسمبر پر 4مه ویلي چې ځواکونه یې د غزې په تړانګ کې د حماس له وسلوالو سره مخامخ جګړې ته دوام ورکړی. د اسرائیلي پوځ دا خبره دې ته اشاره کوي چې د دوی پوځ د غزې تړانګې په هغه جنوبي برخه کې مځکني عملیات پیل کړي دي چې په لوی شمېر کډوال پکې میشتي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل بمباریو په لسګونو فلسطینیان وژلي او ژوبل کړي دي. دا نوې جګړه له هغه وروسته پیل شوې ده چې د اسرایل او حماس ترمنځ اوه ورځنی اوربند د دسمبر پر لومړۍ نیټه پای ته ورسید. امریکا او اروپایي ټولنې حماس یو ترګر سازمان ګرځولی دی. د خبرونو پای
دا و بوریوال چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل او اوس ورزو د ریپورتونو په لور. څنګه چې مو خبرونو کې هم واوریدل د ګلګت بلتستان وزیر اعلی حاجی ګلبر خان په ولس غږ کړی چې د تراګرۍ پر ضد دی په ډاګه غږ پورته کړی. په چلاس کې د دسمبر په دریمه په یو بس د وسلوالو لخوا د برید په نتیجه کې د یو وجل شوي کس په جنازه کې د ګډون پر مهال نوموړي زیاته کړه چې د ولس په مرسته به بریدګر نیول کیږي او قانون ته سپارل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په دویمه په هډور سیمه کې نامعلومو وسلوالو د مسافرو په بس ډزې وکړې چې پکې د پاکستانی پوځي سرتیرو په ګډون نه کسان وژل شو، شپږ شنور ژوبل شو. په دې حقله تفصیل زمون خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د ګلګت بلتستان وزیر اعلی حاجی ګلبر خان چې لاس کې د عمړی په غمیزه کې خبريالانو ته ویلي چې عام ولستي دوی سره د وسلوالو مخنیوي کې مرسته وکړي.
عوام سیده کې دل سه یې کہیږي کې یې غلط ہے.
ولس دې د رښتینې زړه وای دا غلط کار شوی. علما دې هم وای چې دا کار غلط دی. نو ان شاء الله حکومت به خپل عملداري قائم لري او چې څوک ملوث وي تر دې دمه معلومه نه ده چې څوک دي. دلته خدا خبره پټاګه کیږي چې وسلوال به هم د دې امیر ذلي وي چې څوک هم وي د هغوی نیول او سزا ورکول د حکومت ذمہواری ده.
ان شاء الله حکومت وقت کا ذمہ داری ہوتا ہے اور ان شاء الله حکومت کا ریٹ
د نومبر په دویمه نیټه د ګلګت بلتستان د امیر ضلع چلاس خار کې د مسافرو په بس ډزو کې مړو شمېر نه ته رسیدلې، شپږ شپږ جوبل شوي. د ضلع انتظامیه په سرکاري فیسبوک پاڼه د مرستیال کمشنر ترجمان راجا اشفاق خان لخوا خپاره شوي معلومات تر مخه ټول مړي په دویم ورځ په لوکلو کې خاورو ته سپارلی شوي. دغه رنګه په دویم ورځ ترانسپورټرانو هړتال له وجې چلاس ته تلونکي ګاډي بند ول. د چلاس اوسیدونکي د تعلیم محکمې او چارواکي زاهد خیرازی په دغه پیښه مشال ریډیو ته د دسمبر په درېمه نیټه وویل چې د چلاس لوی لاره چې قراقرم هایوی دی پرې د پاکستان نورو سیمونه ګلګت بلتستان ته تک کیږي. په دغه ځای پیښې په وجه عام خلک سخت اندېښمن دي. په چلاس خار کې د بیلابیل ضلعو ډېر خلک کار کوي. د هغوی رشتہ دار کور والا به څومره پریشان وي چې مړی د چلاس په سیمه کې اوشي. مظاهر ده چې هغو سیمو کې به هم دا خلک اندېښمن وي. دغه رنګه کاروباري خلک دي. دا سیمه د ګلګت بلتستان مرکزی لارې حیثیت لري. ټول ګلګت بلتستان لپاره کاروبار زمون دی سیمینا تیریږي. نو چې داسې پیښې کیږي دغه به هم متاثره کیږي. بیا به خلق بل لارې ځانته ګوري. نو دا بې سکونی پریشانی ده. یقین وکړئ ځانن خارتا د ویرې نه نیم تلې. ملخوا د چلاس ځای اوسیدونکي وایي چې دغه سیمه کې د امیر باشا د بجلی جوړولو لویه پروژه روانه ده چې پکې د چین انجینران هم په ډېر شمېر سره کار کوي. بیا دغه سیمه کې د سی پیک لوی سړک هم جوړیږي. که داسې پیښې مخې ته راځي نو په دغه پروژو اثر پرېوتی شي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونې په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره یې ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په پاکستان کې د نومبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو او د ترهګرۍ په پیښو کې 40% اضافه شوه. په اسلام آباد کې وی سړنیز ادارې د دسمبر په دویمه یو ریپورت خپور کړي چې پکې راغلي په دې هواد کې 13 میاشت درش په ته بریدونه شوي چې پکې 3 کسان وجل شوي او لږونه نور جوړبل شوي دي. د دې ریپورت تر مخه نومبر میاشت کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 950 وسلوال هم وجل شوي او 13 ژوندي نیول شوي دي. د امنیتي چارو ماهران او شنونکي د وسلوالو بریدونو زیاتېدو بیلابیل لاملونه ښایي چې تفصیل یې د راشد خټک ریپورت کې اورو.
د یو غیر سرکاري سټډیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز د رپورټ تر مخه 13 میاشت په ملک کې وسلوالو درش په ته حمله کړې دي چې درې اتیا کسان پکې وژل شوې دي. وژل شوو کسانو کې اته درش امنیتي چرواکي او درې درش عام خلک شامل دي. په دوی حملو کې نه اتیا کسان ژوبل شوي دي چې درې پنځوس عام کسان او شپږ درش امنیتي چرواکي پلي. په نومبر کې د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې نه پنځوس وسلوال وژل شوي او اتلس نیول شوي هم دي. د دفاعي چارو ماهر بریګیډیر راشد ولی وایي چې د وسلوالو په حملو کې زیاتی ذکر راغلی دی چې د دوی خلاف عملیات ګړندي شوي دي او دا د دوی د بقا مسله ده. د دوی پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل،
دیکھیں اس کی وجہ تو یہ ہے کہ ایک تو جو دہشت گردی
ندی وجہ دہشت گردی خلاف زمون عملیات دوام لری، ندی عملیاتوں کی ڈیر شدت را گلے دے دا معلومات پر بنیاد عملیات کی گی. اس دا ملک امنیتی بکونو فیصلہ کرے دا چھ پا ہر قیمت پر ترگری او ترگران ختم ہوئی. دا دوی فطری اکثر عمل دے دا بس وقت پوری وی او دا دا دوی آخری کوشش
تھی. ابھی یہ اس کے آخری ایک قسم کی آپ سمجھ لیں کہ یہ اٹمپٹ ہے.
د انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډی د سندو تر مخه د روان کال په یولس میاشتو کې په ملک کې 599 اسلوال بریدونه شوي دي چې 899 خلک پکې مړه او 1231 کسان پکې ژوبل شوي دي. په پېښور کې آزاد خبریالو ته ځینګار رفت الله ورغزی وایي چې د وسلوالو د مخه نیولو لپاره د پټو معلوماتو په بنیاد عملیات ضروري دي، خو امنیتي ادارې په دې کې ډېرې بریالۍ نه ښکاري. د په دې حق له مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه،
اوس خو مطلب دا چې چرته په خیبر پختونخوا کې قبایلی ضلعو کې چرته مطلب لکه داسې سیمه نشته چې چرته مطلب د ترهګر تنظیمونه چې دی قابض وي، او د دوی چې خوفیه بریدونه دي هغه کوي، هغه د دوی خپل اصلي پر سیل دي. زموږ د خپل سیکورټي ادارې وایي پټ هایډ آؤټس دي، هغه خلاف اپریشنونه روان دي، خو هغه د نن خبره نه دی، خو تقریبا تیرو دوو کالونه روان دي. او په هغه کې چې دی تر اوسه پورې کاری چې زموږ سیکورټي ادارو ته ډېره کامیابي نه دی ملو شوي. په دې چې کدا کامیابي ورته ملو شوي نو بیا به مطلب دغه بریدونه چې دا 15% یاد رچی بیا بدو کې اضافه نه.
د سرنیز مرکز د رپورت تر مخه تیر کال په نسبت پر روان کال کې د ترګری په پیښو کې یو 80% زیاتې راغلي دي. خو په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او کلم نګار ډاکټر عرفان اشرف وایي چې ترګری پیښې او د وسلوالو حملې د وخت په حساب سره کم او زیات ګڼل مناسبه پیمانه نه ده، ځکه چې دا یو مسلسل عمل دی او د حالاتو سره پکې کمی او زیاتې راځي. د په دې اړه مشال رډیو ته وویل،
پاکستان کې خو ګوره یو قسم دهشتګردی نه ده، دلته کې خو کم عسکری قوتونه دي هغه په ضد باندې په بلوچستان کې بلوچ لیبریشن فرنٹ نوونه سال تک دوه درې ګروپونه دي. همدغه کشان بلوچستان کې بیا د ټي ټي پی هم پرزنس تا، او همدغه کشان کا خیبر پختونخوا کې اوره هغه صرف نه صرف ټي ټي پی ده بلکې الته کې داعش هم نفوذ لري. دا سيزونه کته سو ګوري مونږ دا نشو ویلې چې دهشتګردی دوه میاشتې کم وا او زیاته شو، بلکې دا یو تسلسل سلدا کلا یوسورې کمای به اکدم بیا اغسیز ری اپیر شي.
دفاعي چارو یو بل ماهر د نیو ریټایر کمانډر ایوب ملک وایي چې ترګری ختمول د ملک په پالیسیو پر اړه لري او پلان ماحول غمونو ختمول ممکن نه دي. د په دې حق له مشال رډیو ته ویل،
اس کی وجہ ہماری پالیسیاں ہیں اور عمران خان کے دور میں تو ان کو بہت پذیرائی ملی ان کو طالبان کو
ددی لوی وجہ زمون پلے پالے صحیح دی. عمران خان پتیر حکومت کے طالبانو تے ڈیر ہر کلے ویل شیو مون دا ہرو چے طالبانو نظریہ زمون دے نظریہ نہ بجلا دا ہا وے تے ٹولی سیمون چے پاکستان افغانستان او ہندوستان پے شامل دی یو اسلامی مملکت جوڑول غڑی چتا چے مذہب حکومت وی ہا وے آئین او قانون نہ منی خزو تو حقوق نہ ور کئی خدا مون پخپل را پیدا کری دی
حقوق نہیں دینا چاہتے جو کہ ہمارے سامنے ہے. تو بھائی آپ نے تو ان کو پالا ہے.
د سیډنیز مرکز د راپور تر مخه 13 میاشتو په شان په نومبر کې هم د ترګری تر ټولو زیاتې پیښې په خیبر پختونخوا کې شوې دي. د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې شل بریدونه شوې دي چې شل کسان پکې وژل شوې دي. د صوبې په نورو ضلعو کې یو درش حملې شوې دي او یو درش کسان پکې وژل شوې دي. په بلوچستان کې نه حملې شوې دي چې 13 کسان پکې وژل شوې دي. په سند کې دوه واړه بریدونه شوې دي چې دوه کسان پکې مړه دي، او په پنجاب کې صرف یوه لویه حمله د میولي ایربیس شوې ده. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته، 2,110، 10,390 او 10,550 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د کراچۍ پولیس وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ، ملي جمهوری ګوند او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشرانو او یو شمېر پلویانو پر ضد یې د خار په آرټیلری میدان تاڼه کې مقدمه درج کړې دي. دا مقدمه وروسته له هغې درج کړل شوې چې دغو ګوندونو او غورځنګ په ګډه د دسمبر په 2 په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي لاریون وکړ چې پکې یې د افغان کډوالو په زور د ایستلو پر ضد مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دی په سمدستي توګه ودروي او په سند صوبه کې د افغانانو او پاکستانی پښتنو زورول بند کړي. سند حکومت په دغه صوبه کې د پښتنو د زورولو تورونه رد کړي دي. تفصیل له کراچۍ زموږ خبريال نیاز علي خان راکوي.
پولیسو دا مقدمه په داسې حال کې درج کړي چې د دسمبر په 2 په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته پی ټی ایم، ان ډی ایم او پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي په ګډه د افغان کډوالو په زور ایستلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې وه او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو ایستلو بهیر دی په سمدستي توګه ودروي او په سن کې د افغانانو او پاکستانی پښتنو زورول دی باید بند کړي. بلخوا د انډیم د سن مشر محمد شیر مسید بیا د دسمبر په 3 مشال ریډیو ته ویلي د افغان کډوالو لپاره احتجاج کول زمونږ قانوني حق دی، بیا به هم د حکومت د ناروا چلند په ضد احتجاج کوو، مقدمه زمونږ لار
دا خو دسه دا چې موږ خو احتجاج د اچا خلاف نه وکړي، موږ د ګورنمنت هغه پالیسۍ خلاف احتجاج کړي وو چې د کوم افغان کډوال لږی بارل موږ دا مقدمات پہله هم کنه دي فیسینګ کړي دي، بیا هم دا فیس کو دا اردل زبوي موږ خپل आवाज خپل کام د پاره د خپل وطن د پاره د خپل خلکو د پاره به ان شاء الله په شان راځو، موږ به بیا هم د خلکو د پاره هغه واس هغه رنگ او چتو.
هم په دې اړه بیا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ د سن مشر صدیق اغا بیا مشال ریډیو ته ویلي یو خوا پولیس پښتانه زوروي او بیا ورته د پر امن احتجاج کولو حق هم نه ورکوي.
موږ دا حق لرو چې موږ خپل نظر وړاندې کوو په موزه بانداز په پر امن انداز او پروند موږ په ډیر پر امن انداز پورته کړی دی. پاتې سو د سرکار لخوا د اف آی آر او د مقدمو نو دا موږ د پاره نه وشي دی، موږ په دې ولاد یو، موږ اکابرین، باچا خان، خان شهید، ملي شهید، رحیم صاحب، نور اطلان ټول در دې مرالو تر سوي دي، کله په 16 ایم پی او، کله په 3 ایم پی او، کله دروغجن اف آی آر، کله دروغجن مقدمه، نو دا بدی کوي، په دې کې د خپل حیثیت مشکوکه کوي، په دې نه دی موږ ورولې سي، نه موږ د خپل موقع په اړه ولې سي، نه موږ پس پاکولې سي، نه موږ پښا کولې سي، موږ به د افغانانو ورونو سره لکه غر ولاړ یو.
د دې ترڅنګ د پی ټی ایم د کراچي غړی محمد الله مسید بیا وای موږ د پر امن لاري د پښتنو د حقونو وختنه کړي او تل به هم خپل مبارزه جاری ساتو. د نوموړي په وینا چې د پولیسو دا مقدمه موږ د خپل غوښتنو نه نشي پشا کولې، دا په داسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د نومبر د لومبۍ نیټې نه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی او تر اوسه پورې لسکونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. بلخوا په عین وخت کې بیا د کراچۍ پولیسو پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته د خار په بنارس سیمه باچا خان چوک کې د دسمبر په 3 د جلسې اجازه ورنه او د ګوند مشران د جلسې کولو منع کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبې مشر سلیم خان ترین بیا مشال ریډیو ته ویلي ګوند د خپل بنسټګر عبدالصمد خان اڅکزي د 50 تلین په یاد کې د کراچۍ په بنارس کې جلسه جوړه کړې وه خو اجازه باوجود پولیسو پرې نه خودل.
د پښتونخوا پارټي سن زون په 3 تاریخ د خان عبدالصمد خان اڅکزي 50 برسي په کوټه کې په 2 تاریخ جلسه وشوه، دغه په وجه مونږ په 3 تاریخ په کراچۍ کې کې خول اور په سلوریش تاریخ هم متعلقه تانی خبرې کړې او درخواستونه ورکړو، خو بختانه تور دا جلسه بند کړه د 2 تاریخ په ماخستن رالو اور دا وی چې تاسو ته اجازه نه درکو د بالانه د اجازه آرډر نشته.
دا په داسې حال کې چې د دسمبر په لومړۍ نیټه د سن صوبې په حیدرآباد کې پښتنو ملت پال سیاسي او مذهبي ګوندونو د پښتنو قومي جرګه رابللې وه، خو پولیسو ورته د جرګې کولو اجازه نه وه ورکړې. د سن نگران حکومت او بیا پولیسو پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته په کراچۍ کې د جلسې اجازه نه ورکولو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. مشال ریډیو په دې اړه څو ځله د سن پولیسو چارواکو سره د تماس نیولو هڅه کړې، خو هغوی تر اوسه څه ځواب نه دی کړی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې کراچۍ تر څنګ د سن په نورو ښارونو کې پولیس او ځایي انتظامیه پښتانه زوروي، کاروبارونه بندوي او پیسې ترې اخلي، خو د سن پولیس او نگران حکومت تل دا تورونه رد کړي او وایي په سن کې څوک هم نه زوروي او نه چاته دا اجازه شته چې د پاکستان د بلې صوبې وګړي په سن کې وزوروي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو خبرونه کې ورزو د خیبر پښتونخوا خیبر ضلع ته د باړې کویشیر حیدر سرکاري ډیگری کالج د کونکو پر مشال رادیو ته ویل چې د غلطه د اوږدې مودې د نامنۍ برسته تعلیمي هلې ځلې پیل شوې، خو د دوی په کالج کې یو شمیر بنیادي سهولتونه نشته. دوی ویل چې د نورو کالجونو په سیر د پکې د بی اس پروګرام لاندې مضمونونه زیات کړل شي، د ترانسپورت سهولت دی ورکړل شي، کمپیوټر او ساينس لیبارټری دی هم په کالج کې جوړ کړل شي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د اعلی تعلیم سانګې یو چارواکی مشال لري وت ویل چې د کالج لپاره یو شمیر پرمختیايي منسوبې تیاری کړي، خو موجوده حالاتو کې د فندونو د نشټوالي له وجې په کارونه په نیمایي کې پاتې دي. په دې حقله نور تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د باړې د کوهی شیردر سرکاري ډیگری کالج د بی اس پروګرام کمپیوټر ساينس یو زده کوونکی حمید خان مشال ریډیو ته وای چې په کار د په دې کالج کې د مضمونونو کمی ورته پوره کړل شي او د ترانسپورت په شمول دی یو شمیر نورې اسانتیاوې هم ورکړل شي.
موږ د پوره په کور د بی اس انګلیش شروع شي، بی اس اکنامکس، بی اس فیزیکس، بی اس کیمستری دارنګي او نورو مختلفو سبجیکټونو کې چې بی اس شروع شي. تراجه کوم بنیادی مساله د ترانسپورت تو په کالج کې بس ویلوډ دی، هغه چونکه نه چلیږي نه کار دی، نو موږ لا د دریو بسونو ډیر شدید ضرورت دی چونکه ویل کې لری نردرومي او اکریو وسی نشته دی. او سراجه کوم د موږ د کمپیوټر لیب او د ساينس لیبونو مساله د کمپیوټر لیب کې د سیستم بحالولو ضرورت دی، ځکه چې ویل کې تیوري وي پریکټیکل کور نشي کولای. سولرایزیشن ضرورت دی چې په ټول کالج بلاکونو کې سولرایزیشن سیستم ولګي چې هغه نه به کالج اوړکو ته ډیر
د دغه کالج یو بل زده کوونکی نجیب پردی وای چې په کار ده په دې کالج کې چې څومره تعمیراتي کارونه روان دي په هغه دې کار پوره کړل شي.
او د دې سره هاستل چې کوم دي بار سر کې هاستل شروع دي، عام ټکداران تختیدلی دي، مطلب وران پرخه دي، مالی انتظامیاتی نشته دي، رنگ روغنی چې کوم دي نه دي جوړ. نو د کالج د ډیرو مسایلو سره مخ شوې دي، کم دا کالج دې کې څومره مسائل دي کنه چې حل کړی شي. زموږ خدا غدي بل چې دا جمرود کې دي یا لنډی کوتل کې دي، کم دا ګورنمنت ډیگری کالج دی او بی اس کورسونه ورته راغلي دي په سلور پنځو فیلډونو کې الریډی دي. نو دلته کې چې کم دي دلته یو فیلډ کې دي، نو دا ماشومان خدا خواهش وي هر یو ماشوم خو کمپیوټر ساينس نه کول نه غواړي کنه.
د خیبر پښتونخوا د هایر ایجوکیشن محکمې مرستيال ډایریکټر فیاض خان مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دوی دغه کالج د بیا بحالۍ لپاره یو شمیر منسوبې تیاری کړي، خو په صوبه کې د فندونو د نشټوالي له امله پرمختیايي کارونه د ځنډ ښکار شوي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د باړې کوی شیردر سرکاري ډیگری کالج په 2001 کې جوړ شوی و، خو هلته د پوځي عملیاتو او بدامنۍ له امله امله تړلای پروت وو او په 2014 کې په دې کې ځنې کارونه مکمل کړل او دا مهال پکې سبان دی وسوا زده کوونکي سبق وای. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزوبل رپورت ته په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو یا غوزان زد کمپاین تر سره شوې په قبایلی ضلع اورغزو کې د نهو میاشتو په یو ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوې ده. په خبر پښتونخوا کې پر روان کال کې د پولیو سلورم پیښه ده. په مجموعي توګه په هیواد کې سکل د پولیو شپږ پیښې ثبت شوې. د دې سو وجوهات دي. تفصیل د ګلیاز رپورت کې اورو.
د خبر پختونخوا په اورګزو کې د پولیو یا ګوزند یو بل پیخه سب شوی چې ورسره په 2023 کال کې د دې رنس شمیر شپږو ته رسیدلې دي. د خبر پختونخوا د سات محکمې ځانګړي سیکرټر عبدالباسط د دسمبر پر 3 مشال ډیټ ویل چې په 2023 کال کې سلور پیخه په خبر پختونخوا او دوه پسین کې مخې ته راغلي دي. د ویل په اورګزو کې ګوزند وهله ماشوم په اړه لمړنۍ معلومات خای چې مال نیوټریشن یا خوارزواکۍ ښکار دي او هغه شان خوراک نه دی ورکړل شوی کوم چې پکار وو. لا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د پولیو ضد د ساسکو ورکولو تازه کمپاین تر سره شوی. د عبدالباسط په خبره قبایلي ضلعو کې د ګوزن ناروغي پیښو یوه بجه ماشومانو ته سم خوراک نه ورکول هم دي.
چونکه زمونږ د خلکو غربت هم ډیر زیات دی نو ماشومانو ته چې کوم ریکوایرمنټ پوره دی ورکول په کار دی غنه پوره کیږي. خو بیا څه وشي چې تا ته خوراک نه ملاویږي جسم ته نو پاږي چې کم په کم عمر باندې د مدافعت کم لیول په کار دی هغه لیول د ماشوم جوړیږي نه. نو بیا قدرتي خبره ده که وایرس اره یو نوغه دغه باغ کار کیږي. که داسې ماشومانو ته تاسو د پولیو کترې خدای دې کې چې په کال کې تاسو دل شل زل ورکې خدای به بیا هم د دې بیماری ښکار کیږي. که د دې نه ښکار کیږي د بلې بیماری به ښکار کیږي. په دې کې بیا د دې ماشومانو بچت کیږي نو هغه یوې طریقې سره دوه طریقو سره کیدی شي. یو دا ده چې هغه ته او پی وی سره چې کوم د آی پی وی انجکشن دی چې هغه مو ته لګېدلی او غیر چاپیر په ماحول کې نور وایرس هم نه موجود نو الب او داسې لکه مطلب د کمزورې ماشومانو بچت بکیږي.
عبدالباسط زیاته کړه چې دوی سره د هغو ماشومانو شمیرې هم موجود دي چې خوارزواکۍ سره مخامخ دي. د ویل امیدوار خزی باید په مستقل توګه د صحت بنیادی مرکزونو ته ورزي او هلته به ورته مفت درمل او مشورې ورکول کیږي. د روغتیا نگران وفاقی وزیر ډاکټر ندیم جان د دسمبر پر 2 په یو بیان کې ویلي چې د چاپیریال په نمونو کې د پولیو وایرس شتون د اندېښنې وړ دی او د دې لوجه د 50 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومان له زیات خطر سره مخامخ دي. په پیښور کې ډاکټر جاوید پرویز مشال ریټ ویل چې د بجلی ګیس توانای کمې لوجه صفای نظام ګډوډ دی او په دې کې وایرس نور هم وده کوي او ساسکو ورکولو سره د دې رنز باندې قابو موندل ممکن نه دي.
کمپین سره دا وشو چې زمونږ روټین کې کم سلور زل با پولیو کې دا ټولو ماشومانو ته دا دی اوس مونږ نه یو پوه چې د دې سائنسي لاجک څه دی. د دې مونږ خو چرته سائنس کتاب کې ما په ماشومانو کې ډېر کار کړی دی خو مونږ خو چرته دا 50 ڈوز او 75 ڈوز اویا ڈوز نه دی لیدلی. زمونږ بیسک کنسرن خو دا دی ویکسینیشن نه دی. زمونږ خو دا هایجین زمونږ صفائی نشته زمونږ اخ و سپریډ کیږي او یو ځینا چې سپریډ شي اوس نن سبا د ټرانسپورټیشن زمانہ دا نو هغه کې دا خو مونږ ته دا پرابلم راځي چې تر څو پورې زمونږ سینیټیشن امپروو نشي زمونږ واټر سپلای امپروو نشي ما خو شک دی چې دا زمونږ د اوبو دا بهون دا غي
په پاکستان کې کلونو راهیسی د پولیو وایرس ضد کمپاین شوی خو خیبر پختونخوا او پتیر په قبایلی ضلعو کې وخت په وخت د پولیو ډلو باندې بریدونه هم شوی. په ځینو سیمو کې خلکو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو څخه انکار هم کړی دی. په پیښور کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویاندې شاداب یونس مشال ته ویل د پولیو نه ختمېدو وجوهاتو کې امنیت او لری پروتو سیمو کې خلکو ته د معلوماتو نه رسیدل هم شامل دي.
مطلب که تاسو وګورئ نو دا مونږ یو سیمه پورې کنټرول کړی دی زیاتر دا په ساوت کې پی کې چې دی الته موجود دی دا وایرس او الته د ندرې ماشومان دغه شوی دي. مطلب که تاسو آن ګراوند چیلنجز وګورئ نو ملټیپل دي خلک لګیا دي بایکاټ هم کوي دا غي پرایورټیز چې کم دي نو هغه می بی داغی پرایورٹیز چی دی اگر نور سے دی مونگا وائرس آلموسٹ ختم کرے اس وقت مخ کے خدا بیا خور شو دی کی لک شانتی ملینین سی راشی نو دا دی وائرس دا دا غری چی دا ملٹیپلائی کی گی نو اس خدا دی جی چی دا مونگا پا دیر شیپ محولیاتی نمونو کے دا وائرس بیا را غلی دی 64 نمونی اوورال ملک کی چکم زمون دی نو اغا پوزیٹیو دی فور پولیو ویکسین سو وچ از ویری الارمنگ دا نو ایو مایسه خبر نه کو وی ویل سون اوور کم ایت
په 2022 کال کې په پاکستان کې د ګوزن شل پیخه سب شوی وی چې ورسخه یې ولس ناروغان د شمالي وزیرستان دوه د لکی مروت او یو د جنوبی وزیرستان وو په 2023 کال کې دا شمیره شپږ ده په نړۍ کې پاکستان او افغانستان دوه یوازنی هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس شتون لري
د مشال ریډیو د رواني غړې د میته ورسیدلو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې د زنو مهمو خبرونو لنډیزم درته وایو او بیا به ورته هفته واري خبرونه ته د ګلګیت بلتستان وزیر اعلی حاج ګل برخان په لږ غک کړی چې دا غو کسانو په نیولو کې د ورسمرسته وکړي چې په چلاس کې نه مسافر وجدي نو مولي د سرګندونې د دسمبر په 3 په دغه پیښه کې د وجل شو د یو تن د فاتحې پر مهال کړی دی د لاغ ورسته چې د دسمبر په 2 د ګلګیت بلتستان په چلاس کې د سرګند وسټوالو په مسافر وړون کې بس دازې کړي چې په کې د پوزیانو په شمول نه هتنه وجل شو او 15 جوبل شو تر اوسه دغه پیښې زمواري چا نه منلې د کراچۍ پولیس وايي د ریاست پر ضد د کرکې خورولو په تور یې د پښتون ژغورني غورځنګ ملي جمهوریت غورځنګ او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند په ځایي مشرانو په لویان مقدمه درج کړې ده یادو ګوندونو له پاکستان د افغان کډوالو د وستلو ضد د دسمبر په 2 د کراچۍ پریس کلب مخې ته مظاهره کړې ده د یادو ګوندونو له خوا تر اوسه په دې اړه ځانګړی خبرګون نه دی خوده شوی خو تر دې وړاندې تل داسې تورونه رد کړي دي او د امریکا د بهرنو چارو وزارت ویلي چې د نفوسو کډوالو او کډوالۍ په چارو کې د بهرنو چارو مرستیال وزیر جولیتا والس نویس نن اسلام آباد ته رسیږي یاد وزارت په یو بیان کې ویلي چې نوموړي به له نن څخه د دسمبر تر 8 په اسلام آباد کې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو له مشرانو سره لیدکاته کوي د امریکا د بهرنو چارو مرستیال وزیر په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې د پاکستان حکومت د نومبر له اول نیټه د بیا اسناد افغان کډوالو په زور ایستلو ته دوام ورکړی دی او اوس هم ورزو هفته واري خبرولې د مشال ریډیوي مجلې ته چې تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار نجيب عامر برابر وي
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو سلامونه نجيب عامر مو په وتازه غنه کې هر کله کوم دا ونې په خبرونه کې په کوټه او رگزو کې د دوه معتبر ادبي ټولنو د مهم غونډو په اړه درته مرکې لرو او زمزمه هم ستاسو د لپاره موږ غوړه کړې ده دا ورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسه پښتو ادبي غورزنګ د نومبر په 15 او 16 په کوټه کې خپل شل کلن جشن د پرتمنې غونډې په ترڅ کې ولمانځه په دې شل کلن سفر کې پښتو ادبي غورزنګ ګڼ ادبي سیمینارونه مشاعرې او ادبي غونډې ترسره کړې دي د لمبه په نوم میاشتنۍ مجلې درش په تو ګڼو چاپېدو ترڅنګ د پښتو ژبې او ادب پر بیلابیلو اړخونو ټول 114 کتابونه تر چاپه رسولې په کوټه کې د پښتو ادبي غورزنګ روان شل کلن جشن ته شل نوي کتابونه هم چاپ کړل په دې شل کلن جشن کې د پښتو ژبې شاعرانو او لیکوالانو له خیبر پښتونخوا او کراچۍ نه هم ګډون کړو شاعرانو او لیکوالو د غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ خپلې ویناوې وکړې ورسره د افغانستان جرمني او خیبر پښتونخوا څخه ورته د ادب پوهانو ورلېږل شوي پیغامونه هم واورول شول په دویمه ورځ درې نومونه درې ویاړونه تر سرلیک لاندې د پښتو ژبې د وتلو ادیبانو سلیمان لایق اجمل خټک او عبدالولي خان باندې د هغوی پر خدماتو مقالې وړاندې کړل شوې د عثمان خان کاکړ په نوم مشاعره او د ټنګ ټکور محفل هم د پښتو ادبي غورزنګ د دې شل کلن جشن برخه وي په دې پرتمین جشن کې ځینو هغو کسانو ته ایوارډونه هم ورکړل شول چې پښتو ژبې ته یې بېساري خدمتونه کړي دي د موسیقۍ خپرونه د شپې تر ډیره ناوخته پورې روانه وه چې ولسی اتڼونه هم پکې وشول د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په غونډه کې پوهانو لیکوالو شاعرانو او ځینو سیاستوالو هم ګډون درلود په کوټه کې د مشال لډیو خبریال سمد شبنم د پښتو ادبي غورزنګ له مشر ډاکټر صادق جړک سره په همدې موضوع مرکه کړې چې تاسو پام ورته راګرځو
پروفیسر صادق جړک صاحب د پښتو ادبي غورزنګ پیل می څنګه وکړي او د پښتو ادب لپاره می څه راوړل؟
ډیر مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پښتو ادبي غورزنګ کوټه په 2002 شل جنوري میلادي کې مش بنسټ کې شوی او تیر کال شل جنوري 2022 کې شل کال پرسو چې څه ملګری نو خلاص زه بیمار و ما رنځور وم دوستان خبر دي لرو بر وطن ما د ناروغي خبر دي مش دا پریکړه وکړه چې د پښتو ادبي غورزنګ شل کلن جشن وکړو. پښتو ادبي غورزنګ تر جشن مخ کې درې نوي کتابونه د چاپ ګرنپ سوللې و چې پاغه کې ډیر زخم زخم کتابونه لکه د نور محمد ترکی کلیات د سينور کاکړی غاړي یا نور ډیر کتابونه هغه مش چاپ کړیو. بیا د دې جشن لپاره مش تابعانی ولې و چې شل کلن جشن د شل کتابونه باید چاپ کو. د دې لپاره مش شل کتابونه چاپ کړه په دغه غونډه کې چې مرد پښتو ادبي غورزنګ شل کلن یون په نامه لومړی سیشن و پروند او دویم سیشن پښتو مناسره و چې پغه کې لند لند نصرونه وو. موضوع یې و افغان هویت یعنی افغان شناخ. نن بیا سار درې نمونه درې ویاړونه چې په خوا موږ په دغه نامه یو سیمینار کړی وو. دغه سیمینار د اکیډمیسین سلیمان لایق خان عبدالولی خان او ارواشاد اجمل خټک په ویاړو چې پغه پر ژوند ادب د غوی پر تخلیقاتو د غوی پر تاریخي آثارو پر فولکلوریک آثارو باندې استادانو چېړونکو مقالې ویلې سیاسي مشرانو په زړه پوری ویناوي وکړې او څلرم سیشن چې هغه د شهید عثمان کاکړ په نوم مشاعره و چې هغه مشاعره هم په خیر تر مخسنه پس پایته ورسېدله. د پښتون وطن شپږ سندرغاړي دلته شتون لري لکه اجازه پک ډاکټر احسان اشناس امین شباب شوکت سواتی رحمت سرشار او اکیم مشال چې دغه پروګرام روان دی. پښتو ادبي غورزنګ په تیر شل کال کې په سوونو مشاعره پروګرامونه نړیواله غونډې بین الافغاني غونډې کړي دي او دا وډ لري چې پښتو ادبي غورزنګ به تر څو پورې ملګری او زموږ دغه ورورولي او یووالی وي. پښتو ادبي غورزنګ به خپل ژبه د بډاینې د خپل تاریخ د ځلېدو په لړ کې ډیر یاچ کوي.
جړک صاحب په د ادبي ورزنه تاسو کوم غونډه چوه په دې کې کوم سیمو لیکوالان ادبیان راغلي او په تیر وختونو کې به موږ لیدل چې د افغانستان به هم د تاسو پروګرامونو ته خلک راکل. آیا دې پروګرام ته راغلي دي؟
ډیر مننه. لومړی خو زه وضاحت وکم چې موږ د کابل جلال آباد کندهار نور ولایتونو ډیر استادانو پروفیسرانو شاعرانو لیکوالانو او څېړونکو ته بلنه ورکړې وه چې لبد مرغه پاکستان هغه ټولو لیکوالانو ته چې موږ بلنې ورلېږلې وې رسمي بلنې مې لېږلې وې هیڅ چاته ویزه ورنکړه چې دغه موږ دغه عمل غندو. د دې علاوه د خیبر پښتونخوا د ګټ ګټ څخه د کراچي سین څخه د لاور څخه ارزه چې پښتون میشتي یا د سویلی پښتونخوا لار ګټ ګټ څخه دلته شاعران لیکوالان د پښتو ژبې او ادب مینان او سیاسيان راغلي وو ګډونې درلودي.
اژړک صاحب موږ وینو چې تاسو ادبي ټولنه پښتو ادبي غورزنګ په کال کې یو دوه داسې یو پروګرامونه کوي یا غونډې کوي، نو پر کوم اړخونو می زیاتې غونډې کړي؟
مش خو د خپل ژوندیو اقدارو لیکوالانو سیاسي مشرانو په ژوندم درناوي کړی دی. بیا کاغذ سره د دې دنیا سره تللی دی هم مش دا غو یاد غونډې سیمینارونه کړی دی. پښتو ادبي غورزنګ چې ډیر لوی کار وکړي چې زه ډیر جن مطمئنه یم لکه په کندهار کې انارګل، په ننګرهار کې نارنجګل یا په نور سیمو کې باداوګل او مړېګل یا سنزلګل مشاعره په پښتنو په وطن کې په ګډ ګډ کې کیږي. موږ په دې منطقه کې په ماکوم افغان وطن کې موږ په کوټه کې تاسو ته معلومه ده لتیرو تقریبا اتلس کال څخه خاټولګل دودیزه مشاعره موږ کوو، خاص کر د نوروز د نوروز د کال په نوی ورځ دا غونډه موږ کوو چې دې کې د بیلابیلو سیمو شاعران راځي او خاټولګل دودیزه مشاعره کوو چې دا دود موږ د کندهار ننګرهار پرپله باندې روان کی. بیا نو دا غورسته په پېښور او شاوخوا کې شړشمګل مشاعره هم دودیز مشاعره د سپرلی شروع شوی دی.
شه په تاسو کوم خبرونه یا تاسو کوم پروګرام چې روانو په دې کې تاسو ځین خلکو ته یوډو نام ورکړل، اغه کوم یوډو نو په څه نامو او چا چاته ورکړل؟
موږ د پښتو ادبي غورزنګ د شلکلون یون جایزې جوړ کړی وي چې هغه د ژوند د بیلابیلو برخې ادب سیاست کلتور زموږ موسیقي په برخه کې په نورو برخو کې موږ کوشش وکړ چې موږ دغه ملګرو ته دغه یو وړه ډالۍ ده د یو جایزې د یو ایوارډ په شکل کې دا موږ خلکو ته ورکړي چې څومره موږ وسو توانو خلکو ته مې کتابونه لایبرریانو ته کتابتونونو ته مې کتابونه هم دغه شل کتابونه ډالۍ کړله. هغه په دې خاطر چې دغه یو داسې دود باید چې موږ رامنځته کړو چې پښتانه د کتاب مطالعې ته راوبلو. تاسو ولیدل چې دلته یو د کتابونو نندارتون کې تکتو کتاب کور، ځلان کتاب شور، پېښور څخه راغلی میلمه د ډاستن بک په نمایندګي باندې دلته او بل د مترکی ځوانانو هم په دې نندارتون کې خپل د کتابونو یشو چې دلته لري روسي مصر راغلو څخه یو د بل سیمه کتابونه تبادله سو واخستل سو. نو په دې خاطر موږ دا کار کوو.
جړک صاحب دا مرته چې مخکې داسې ستاسو ټولنه پښتو ادبي غورځنګ کم پلان لري چې نور داسې کم خبرونه دي یا د پښتو ادب کم برخه پاتې دي چې پراغبن تاسو غونډ وکړي؟
موږ خپل کوشش کوو چې موږ پښتون وطن افغان وطن کله څنګه چې په جغرافیه والا ویشل سوی دی په فکری غوندی عالم ویشل سوی دی پښتو ادبي غورځنګ تل اڅک کړه دا چې په جنوبي پښتونخوا کې په 2004 کې په لومړي ځل په محکوم افغان وطن کې د خان شهید عبدالسمد خان په ویاړ موږ په کوټه کې سیمینار کړی وو. داسې موږ ډیر اقدار سیاسیان، ادیبان، شاعران دا غو یک مش پر ځای کړی تر خپل وسه پوری چې موږ څومره توان لرو په خپل مټ د پښتنو په ملاتړ په مالی مرستو موږ دا کارونه کوو. نو نن غونډم د دې دغه ده هغه گوا ده چې د شهید عثمان کاکړ په نوم، د سلیمان لایق په نوم، د اجمل خټک په نوم، د ولی خان په نوم دغه غونډه دلته روانې وي او د ټولو ګوندونو خلک په دې کې شتون درلوده. نو دا ډیره غټه خبره وه او موږ پروګرام داسې لرو موږ د خدای وس راکي، موږ د خدای اتفاق راکي چې موږ د پښتنو د هر فکر خاوندان د پښتو ادب پر وټه غر باندې هر وخت راغونډ کو.
ډیره مننه،
ژوندۍ وسې، خوشاله وسې.
ډاکټر صادق ژړک چې د مشال لړیو د همکار سمت شبنم پښتنې ځوابولې. اوس د پښتو ادبي غورځنګ لخوا د جوړې شوې مشاعرې د یو تن ګډونوال حکیم مشال یو ښایسته زمزمه درته وړاندې کوو.
جلال استاد پښتنو سترګو بلا واخلم، جلال استاد پښتنو سترګو بلا واخلم، ټوکر ټوکر پروتم راټول میکچ سا واخلم، ټوکر ټوکر پروتم راټول میکچ سا واخلم، جانان استاد پښتنو سترګو بلا واخلم، ٹکر ٹکر پروتم راٹول میکچ سا واخلم، دا وخت را کڑی پر ہرونا پدی ہل گنڈم، دا وخت را کڑی پر ہرونا پدی ہل گنڈم، چې می دستړی ژوندان مړی پشا واخلم، چې می دستړی ژوندان مړی پشا واخلم، ټوکر ټوکر پروتم راټول میکړچ سا واخلم، لژد پنا لژد پناس د بقا د دیوال سورت سوم، وړومبی قدم دی اوس په نور د ارتقا اخلم، وړومبی قدم دی اوس په نور د ارتقا اخلم، ٹکر ٹکر پروتم راٹول میکچ سا واخلم، جانان استاد پښتنو سترګو بلا واخلم، ٹکر ٹکر یم پروتم راٹول میکچ سا واخلم، مرزا علی خان یم د وخت
پکر سوم پور بد ٹول پشتان او پشتون خوا واخلم پور بد ٹول پشتان او پشتون خوا واخلم ٹکر ٹکر پروتم را ٹول می کچ سا واخلم پشتون خویم لجم دمینی پا مذهب کا پیرا پشتون خویم لجم دمینی پا مذهب کا پیرا مرشد الاسرا چل فیض دی رنا واخلم مرشد الاسرا چل فیض دی رنا واخلم ٹکر ٹکر پروتم را ٹول مکچ سا واخلم یو خوا وطن بل خوا مزر دے بل جانا لے ونے یو خوا وطن دے بل مزر دے بل جانا لے ونے درے وار خپل خپل قلم واری ناز دا چا واخلم درے وار خپل خپل قلم واری ناز دا چا واخلم ٹکر ٹکر پروتیم را ٹول میں کچ سا واخلم اول دا قام دا غم زبلو غم پکار بی او بیا او بیا کا وقت باقی و دمشال خبر ببیا واخلم ٹوٹے ٹوٹے پروتیم را ٹول می کچ سا واخلم جانا نستا دا پشتنو سترگو بلا واخلم ٹکر ٹکر پروتیم را ټول میکړه سا واخلم
حکیم مشالو چې په کوټه کې د پښتو د بغورزنګ لخوا په جوړه شوې مشاعره کې خپل شعر وړاندې کاوه. اوس ورزو او رگزو ته چرته چې او رگزو ادبی قافله د نومبر په 19مه یو لوی غونډه جوړه کړې و چې په کې زنو پښتنو قلموالو ته ایوارډونه هم ورکړل شول. ما په دې اړه د دغه ادبی جرګې له یو مسول ډاکټر شاکر او رگزي سره مرکه کړې چې تاسو پام ورته راګرځو.
اول خو نجیب امیر صاحب تاسو د مشال ریډیو ډیره زیاته مننه چې تل مو داسې وخت په وخت کړیو. دغه پروګرام چې کومو د اورګزی ادبی قافله کوم چې خپل فعالیت په کوهاټ کې لري کوزه پښتونخوا کې, نو دوی ته بکړې ته بیا کړې د نومبر په 19مه نیټه اتوار په ورځ باندې. نو د کې دوی برخه وي د پروګرام یو ولا برخه داسې و چې هغه کې د پښتو شعر او ادب د ډېرو سترو شخصیتو ته ایوډونه ورکړل شو. او هغه ایوډونه چې کوم وو نو هغه درې ایوډونه داسې وو چې حاجی ګلزار خان اورگزی په نوم باندې وو. نو ګلزار حاجی صاحب چې کوم وو په خپله خو داسې شعر او ادب سره براه راست تړونې نه لرلو, خو هغوی د شاعرانو ادیبانو ډېره زیاته مرسته کړې ده. هغه یو سرمایدار شخصیت وو, نو په قطر کې هغوی د یو ټولنې سره تړون لرلو, نو هغوی په ملي مرسته به هغه لوی لوی پروګرامونه په قطر کې هم کېدو او په پښتونخوا کې هم د هغوی په ملي مرسته د ډېرو غریبانو شاعرانو ادیبانو کتابونه چاپ شوي دي. نو موږ ضروري وګڼله چې هغوی یادونه په داسې طریقې سره وکړی شي. هغوی چونکې تیرو دوه درې کالو کې دوه درې کاله مخکې غریبان هغوی وفات شوي دي, نو موږ ضروري وګڼله چې هغوی داسې یادونه وکړو چې هغوی په نوم باندې موږ یو ایوارډ سید صابر شاه صابر صاحب ته ورکړو چې هغه تاسو پیژنې چې بلا شمیر کتابونه یې لیکلي دي. او یو ایوارډ مې رحمت شاه رحمت صاحب ته ورکړو چې هغه په کوهاټ کې ډېر مشر شاعر دی, بزرگ شاعر دی, او په کوهاټ کې جی نو نولس سو اتیام کې هغه سہولی کوي کو هارد بنیادی خونه دا اولنی ټولنه په کوهټ پزما ک باندې نو به دا ټولنه بیا د ایب سبیر سے پسر پرسته کې ډېر لوی لوی غونډې کړي دي ډېر لوی ادبی شخصیت را بللی وو نو هغه یادونه هم ضروری ونه یو ایوارډ بیا هغه ته مو ورکړو او یو ایوارډ د مروتو سیمه سره تعلق لرونکي نادر خان علیل صاحب ته چې هغه د غزل ډېر ښه شاعر دی او ډېر لوی خدمات کوي په خپل سیمه باندې هغه د مجذوب صاحب او رحمت الله درس نه پس د مروتو په سیمه باندې دریم لوی شخصیت نو دریم ایوارډ هغه ته مو ورکړو به دې ورنه کې دوه ورنه نور دا سی وچ یو خو د دې پروګرام چې صدرت یې کولو جنبی پښتونخوا نه راغلی و پروفیسر محمود ایاز صاحب چې هغه هم د ستاروب محتاج نه دی نو هغه چونکې د دې غونډې صدرت کولو نو یو ایوارډ هغه ته مو ورکړو او یو دا سی د دې چې کوم دا د کوهاټ کې د پوسټ ګریجویټ کالج دی نو دې کې پروفیسر دی پروفیسر پزر ریم صاحب چې هغه شیر ادب سره په خپل تعلق ته وي پلار محترم چې کوم عبد الرحیم صدا صاحب هغه صاحب کتاب شعر نو هغه د سکی چې اکثر موږ ته چې کله د پروګرامونو د زی چې د ستونزې را پیښه شي نو وي بیا په خپل کالج کې موږ ته زیم را کوي موږ سره منډه ترلم کوي خدمت هم کوي نو د زری وګڼل شي د دوی د خدماتو اعتراف توګه یو ایوارډ مو هغه ته هم ورکړی وو نو دا اولنی برخه وا
دویمه برخه کې سو ډاکټر صاحب تاسو ویل چې دوه برخه وي نو دویمه برخه کې آزاد
دویم برخه کې نجیب امیر صاحب یو آزاد مشاعره وشوه چې لوی مشاعره وشوه د پښتونخوا ډیرو سیمونه زلمی شاعران او مشران شاعران راغلي وو هغه کې برخه واخیسته هغه کې د پیښور شاعران هم د مردان هم او تر لکه مورات او تر کوټه پورې لکه محمود صاحب کوټه سره تعلق ساتي دا سي وزیرستان د کورمه او د ورغزو هنګو کرک بنو نو دا سي لوی شخصیت راغلی او دا یو ډیره ستره مشاعره وو ډیر پس وخت پس په کوهاټ کې دا سي لوی مشاعره وشوه
صحیح ډاکټر صاحب درته وایي چې ستاسو د ادبی ټولنې لپاره دغه غونډه جوړول سمره ستونزمن کار وو او بیا د ګرد پښتونخوا نه د پښتنو وتل و دیبانو راټولول د سمره لوی چیلنج او څنګه په دې وتوانې دی چې داسې یو خسته محفل جوړ کړي
نجیب امیر صاحب وکی چې دا سه لوی پروګرامونه کول دا آسان کار نه دی او ډیر زیات شوخون غواړي ډیر زور غواړي او یو تر ته اکثر د سیو شهرونو د باندې چې کوم ټولنې دی دغه کې د مالی ستونزې هم مسله ور سره وی هغه سره مخ وی او دیم تر ته بیا د سیو چې شهرونو د باندې رجم کول د هم لکه ډیر دغه غواړي او دا لکه آسان کار ځکه نه دی چې اکثر شهرونو دا سیوی چاغوی مصرفیات هم لري زنه دا سیوی چاغوی څه کرونه وی کاروزګاری وی نه غوی نه وخت خستل غوی سره بار بار مطلب ودی من دا غوی سره خبره کول چیرې په دغه ورځ باندې په دغه نیټه باندې دا پروګرام کول دي نو بیا اکثر کله داسې موشي چې یو شعر ادیب چې تا زړه کې دی شعر د خپل پروګرام ته وغوړم نه غوی په هغه ورځ باندې سنور مصرفیات وی نو هغه د وژنه کله داسې موشي چې موغه پروګرام غوی ته بل ورځ ته واړو خو به بل ورځ باندې یو بل شعر ادیب چې موزه زړه کې ویشي خبره ولونه غوی مصرفیات وی نو دا وکیل لکه تاسو دینه خبر یې نو دا یو ډیر ګران کار وی خو بهر حال چې کله سړی یو نیتو کې یو اراده وکي هغه کې چې اخلاص وینو بس بیا الله تعالی ورسره مرسته او مدد کوي او دا ګران کار ورته آسان شي
صحیح ډاکټر صاحب د دې وډونو اهمیت سمره ده په مالی لحاظ په مانوي لحاظ باندې یو ادیب ته یو شاعر ته یو کلتوري شخصیت ته دغه ایوارډ چور کول کی د دې ارزښت سمره ده
او اسی خوشی چې کوم کار دی هغه ډیر ستر خدمت ته نو خدای او عامه ټولنه چې کوم ویچ لکه مو شهر نه دی باندې خپل چلو نو هغه ته په کار دا سی چې هغه سره سره او یو ډیر ملي مرسته وکي چې هغه کار سره وچلېږي یا کم اس کم دومره ملي مرسته هغه سره په کار دی چې کتاب کم اس کم ورته چاپ شي خدا د اکثر د سرکار کار وی د ریاست کار وی نو عام تور باندې چې لکه مو خپل ټولنه خپل چلو خپل چندو سره چلو نو دغه ممکن نه وي چې شهر ادیب سره مو ملي مرسته وکړو بیا
اغوی د کار د اعتراف په توګه باندې اغوی ته موږ لکه یو شیلډ باندې جوړ کو، یو سند باندې جوړ کو چې هغه د تاریخ برخه وګرځيږي. چیرې یو شاعر او ادیب مطلب کار کړی دی نو داسې څوک هم شته چې اغوی د کار اعترافي کړی دی، هغه یو قسم د سر ډډګرنه وشي، حوصله افزایي وشي، هغه د خوشحال بابا خبره چې داسې یو دغه سره موسسه سره مخ نشي چیرې زه چاله را هم قدرې چاز ده اور وسه زده تورې کلمونه.
صحیح ډاکټر صاحب، د کوهارد د سیمې د ورغزو د سیمې د شاوخوا سیمو په پښتو ادب کې د اهمیت په اړه کې یو سرنا واچوي، د سیمې پښتو ادب تصور کړی دی او نن سبا چې د دوی کوم کنټریبیوشن دی په دې اړه زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي؟
نجیب امیر صاحب، کوهاټ او د ورغزو دغه کومه سیمه چې د هنګو کورم پورې ده او سره کرک دغه د کوهاټ ډیویژن سیمه دي، نو دوی همیشه د پاره لکه شعر د پښتو د شعر ادب ذکر کیږي، نو دوی علاقې نه په هر دور کې یو داسې نماینده شعر او ادیب پاتې شوی دی چې د دې علاقې د دې سیمې نمایندګي هغوی کړې ده. نو په تیرې صدۍ کې په شلمې صدۍ کې د دې سیمې نه محمود ایوب صابر صاحب ذکر کوو، رومان صغر کوي، مروت او دغه لوی له شخصیت داسې دي چې د کوهاټ سره دیو تعلق او اسدالله خان خیران صاحب، نو دا ټول شخصیات چې دوی پښتو ادب ته ډېر څه ورکړي دي او بشکه چې پښتو شعر ادب په دوی باندې ناز کوي. او بیا موجوده ټیم کې کده اورګزو خبره تاسو کوي، نو په اورګزو کې ممتاز اورګزو داسې نوم دی، یو داسې یو حواله ده چې هغه چېرته د موجوده دور کې د جدید غزل ذکر کیږي، نو د ممتاز غزل ذکر بور سره خامخا کیږي. نو دغه د دې سیمې یو ډیر لوی کنټریبیوشن دی، یو ډیر لوی برخه ده د پښتو شعر ادب په وده کې.
ډاکټر صاحب، تاسو د ډیر د پښتو د معاصر ادب د ډیر لوی نوم ممتاز اورګزی نوم واخیسته، خو په ایوارډونو کې د هغوی برخه نه وه، تاسو څه فکر کړو چې هغوی ته مو ایوارډ ورنه کړ؟ تاسو څه فکر کوئ دا ګینې کوربه دی، ایوارډونه نورو لور کول پکار دي که څنګه حساب وو ډاکټر صاحب؟ او ممتاز د دې زغل نه څنګه تاسو پاتې کړی دی؟
او ډیره مهمه پوښتنه مو وکړه نجیب امیر صاحب. ممتاز اورګزی چې چونکی تاسو ته به دا معلومات وي یا تاسو د مشال ریډیو اوریدونکو ته به معلومات وي چې هغه په وطن کې ډیر کم وي، هغه په بهرني یعنی متحده عرب امارات کې هلته د روزګار په سلسله کې هلته دي، هغوی په دې وخت کې هغه په پښتونخوا کې نه دي، او هغوی چې کله هم راغلي دي هر ځل چې راغلي دي نو هغوی ته د هغوی په اعزاز کې هغوی په درناوي کې مو خامخا پروګرام را جوړ کړی دی. تیر چې دوی راغلی وو نو مو په ورغزو کې هغوی په اعزاز کې ډیر لوی پروګرام کړو چې هغه کې د موسیقي برخه هم، بلکې هغوی خوښ دغه و چې را د مشاعرې د لغه چې کوم دي پروګرامونه چې کوم دي د خر ځای کې کېږي، خو داسې یو نویت په کار دی چې هغوی ما سره د خبره چې ډیسکس کړو چې راځه دا غواړم چې دا ورغزو سیمه کې زه وګرځم تاسو سره. نو بیا هغوی ته مو ملکدای شي یو ادبي دوره، یو داسې سیل تاسو ورته ویل شي چې شاعران دې باندې د ورغزو نور ځوانانو ناغه مو د ورغزو په ګډ ګډ کې وګرځیدو، هغوی سره هغوی په هغه کې ځای په ځای باندې مشهورونه هم سره ویلو، موسیقي ټنګ ټکور پروګرام او داسې یو سیمیز پروګرام چې کوم کمی سندره هغه دي چې د رباب وغیرہ سره تړلي خلک دي، نو هغه یو مخام هغوی سره مو کړو. هغه نه لغونه مخ کې هم هغوی په اعزاز کې په کوهاټ کې هم پروګرامونه کړی دي، نو هغه خو ډیر لوی شخصیت دی، همیشه د پر هغوی ته په درنه سترګه کتلی دي، هغوی په اعزاز کې مو خپل وس مطابق کار کړی دی. خو دغه یو ورچون کې هغوی په وطن کې ونه نو موږ وختل چیرې د چې کوم وطن کې موجود کسان دي چې هغوی په خپل لاسونو لسونو باندې دغه ایوارډ هغوی ته ورکو، نو زه د تاسو پروګرام په توسط سره د خبرې ادا کول غواړم. لکه چیرته داسې وخت کې چیرې ممتاز اورګزی راغلو او دلته موږ ته وخت ورکوي شو چې وطن ته راشي، ډېر زیات مصروف وي، ډېر زیات خلک هغوی په اعزاز کې پروګرامونه کوي، نو موږ هم داسې د یو ایوارډ د هغوی په نوم باندې انشاءالله را جوړو.
بالکل، ډیره مننه ډاکټر شاکر اورګزی صاحب چې مشال ریډیو ته مو وخت ورک د خپلې ادبي ټولنې د تازه فعالیتونو په اړه نه یوازې مونږ خبر کړو، بلکې زمونږ له لارې تاسو د مشال ریډیو اوریدونکو په ګرد پښتونخوا کې چرته هم خلک د پښتو مینوال دي تاسو خبر کړل. کور مو ودان، ژوندی اوسئ.
ډیره زیاته مننه نجیب امیر صاحب، یو ځل بیا تاسو او د مشال ریډیو د ټول ټیم، ښاد اوسئ، آباد اوسئ.
ډاکټر شاکر اورگزیو چې د اورگزو ادبی قافلې د ایوارډونو د ویشت او د دغه جرګې د نورو فعالیتونو په اړه معلومات ترکول. دا ونی مو هم دومره مطالب د ترټول کړي ول. بل ونی به بیا د نورو او نو مطالب سره ستاسو په خدمت کیو. تر هغه د رب بچا پامان.